یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. تمه ده چې د پاکستان پارلمان نن ماسپښین د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه ورکړي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیسیون په استازیتوب ولاړ وي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند ته ځان کاندید کړی، خو د دغه ګوند غړو خبرداری ورکړی چې که د شهباز شریف په ګټه رایه اچونه پای ته ورسیږي له پارلمان نبه ووزی. د پاکستان پارلمان د شنبې په شپنا وخت عمران خان ته د نه باور رایه ورکړه او هغه یې بې واکه کړ. د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویبپاڼې ویلي، د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو ایرانی څانګې فردا هم پر دې موضوع راپور ورکړی او ویلي دي چې د موضوع زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. په پروان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي دغه ولایت کې تر وسلوالې نښتې وروسته د اختطاف کوونکو یو مشر او د هغه درې ملګري نیولي دي. پروان ولایت کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند محمد کامران حبیبي ازادي راډیو ته وویل د عملیات نن سهار د بګرام هوایي ډګر لویدیځې دروازې ته نږدې ترسره شوي. د حبیبي په خبره دې عملیاتو کې یو اختطاف کوونکی ټپي شوی چې هغه هم د نیول شوو کسانو په ډله کې دی. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم د آسیا جام د ملتونو د غوراوي پړاو په لوبه کې نن له ازبکستان سره مخ کیږي. لوبه تر شاوخوا نیم ساعته د بشکیک په غازپروم ارینا سټډیوم کې پیلیږي. د افغان لوبډلې یو غړي رضا کریمي د راتلونکو لوبو په اړه د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې ټول ډله د خپل کار څخه راضي ده او وبتوانېږي چې د ازبکستان په وړاندې ښې نتیجې ترلاسه کړي. د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو غوراوي لوبې د قرغزستان په کوربتوب پیل شوي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه 4-4 له تاجکستان سره مساوي کړه. تمه ده وروستۍ لوبه کې له نیپال سره مخ شي. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوي حملې لا هم روانې دي. د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداری ورکړی چې په دونیتسک کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته. خبرونه مو اوریدل، ورزو د پروګرام معرفي ته. د مخکینی جمهوری نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات ادعا کوي چې له اختر وروسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوي.
طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
په دې اړه راپور درته خپرو چې د افغانستان لپاره په قطر کې میشت جرمني سفیر مارکوس پوتزیل له طالبانو پوښتلي چې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره د رایه اچونې بهیر پیلوي. په ننګرهار کې خلک شکایت کوي چې هلته د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
دوو بوره واغسل په 2500 نازبره خدای په دې یو سلو دیش تر ډالر وخت په ما غرز مانیم په 2500 او اوس په تا وی او اتیا کې ډالر دی اوس بیم په 2500.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د مخکینی جمهوری نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات وایي له اختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي. ښاغلي سادات په یو صوتي پیغام کې ویلي له اوسني حاله د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي. ښاغلي سادات په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د دغې موضوع په اړه خپاره شوي رپورټونه تایید کړي دي، خو د طالبانو حکومت بیا وایي پر ضد یې څوک د درېدو مجال نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
خکاری چې ورستر بلې د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندېدو دي. وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نومونو یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت ضد وسلوال پاتسون پیل کړی، خو تر ټولو تازه یې د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ د یو لوړ پوړي جنرال سمی سادات څرګندونې دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي. خغلی سادات په یو غږیز پیغام کې چې تر ډیره یې مخاطبین د مخکینی جمهوری نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه دي ادا کړي چې طالبانو د افغانستان د دښمنانو هغه هیله پوره کړه کومه چې له افغانستانه د کادرونو د تیښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده. خغلی سادات ټینګار کوي چې له اختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي.
خپل د وطن لپاره به عملی اقدامات وکړو، چې په دې عملی اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته، او مصلحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بل چاره نه لرو، طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي یو چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
جنرال سمی سادات د جمهوري نظام پر مهال په څو مهمو پوځي پوستونو دندې مخته وړي، چې تر ټولو وروستی هغه د کابل د امنیت د عمومي مسؤل په توګه و. هغه د میوان قولي اردو قمندان او د ملي پوځ د ځانګړو ځواکونو مشر هم پاتې شوی دی. خو طالبان بیا د ښاغلي سادات د څرګندونو په غبرګون کې وایي که دا ډول کسان د دوی له عمومي بخنې استفاده ونه کړي او بیا په کوم کار لاس پورې کړي، له سخت دریځ سره به مخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داسې موټر اسانه ده، هر څوک کولی شي دعا وکړي، خو یو واقعیت داسې چې په افغانستان کې نور دته چا ته مجال نه ده پاتې څوک مخالفت لاس پورې کړي او جګړې ته زړه کړي.
د طالبانو د حکومت ضد د یو نوي حرکت د پیل خبره داسې مهال مطرح کیږي چې همدا اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي مقاومت جبهې او ځینو نورو پاتسون کوونکو لخوا له طالبانو سره جګړه روانه ده. مودوړاندې سیګار یو راپور کې ویلی وو د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ یو شمیر کمانډویان هم د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د پاکستان پارلمان کې نن په ځای وخت 2 بجو باندې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایګیری کیږي. د همدې موضوع او د پاکستان اړوند سیاسي کړکیچ د لا جزئیاتو لپاره د آزادی اروپا مشال رادیو ایډیټر داود خټک را سره د خټک سره رایګیری خو بکیږي څوک څوک کاندیدان دي دغه دو ګوندونو نه
ډیره مننه. دا وخت د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید چې د اغا شابه شریف ته چې د نواز شریف کشر ورور دی او په خوا د پنجاب وزیر اعلی پاتې شوی دی، او دا وخت یعنی د عمران خان د حکومت دوران کې د اپوزیشن ګوندونو په اسمبلی کې د مشر او د تحریک انصاف له طرفه پخوانی د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی کاندید دی.
ل پارلمان ټول درېسو 240 څوکۍ نه باید څومره رای وګټي چې د صدر اعظم شي؟
باید چې 102 رای دی واخلي.
او په یوازې سر باندې شاباس شریف دا رای پوره کولی شي که مجبور دی ائتلاف وکړي؟
نه، مسلم لیگ سره دومره غړي نشته دی، خو مسلم لیگ ته د پاکستان پیپلز پارټي مرسته حاصله ده چې دویم لویه پارټي د بیا د جمعیت علما اسلام چې هغه متحده مجلس عمل بل کیږي. دې سره اغي ته د عوامي نېشنل ګوند ور سره د اختر منګل د بلوچستان نېشنل پارټي دا داسې یو څو نورې وړې وړې پارټي دي. بیا پکې دوه امینې دي د وزیرستان علي وزیر او محسن داوړ دا د شابه شریف په مرسته ولاړ دي.
عمران خان په اړه به پوښتنه مغه خو تازه د خپل ټویټر هغه معرفي هم بدله کړې ده، لیکلي دي چې فارمر یعنی پخوانی صدر اعظم د پاکستان او یوازې د ګوند مشر لیکلی دی. هغه څه ویلي دي
عمران خان؟ خو لدی وړاندې د خپل پلویانو ته ویلي چې د اتوار په مخام باندې په اسلام آباد کې راغون شي او یک شنبه لوی مظاهری وکړي. نو هم بیګا تیر شپه په اسلام آباد، کراچي، لاهور، پېښور، سوات په ډیرو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویان راغون شي او واقعي جاغي ډیر لوی مظاهری کړي. بل دا چې د عمران خان ګوند اوس خپل دری سرګند کړي چې هر کله چې شابه شریف کو وزیر اعظم منتخب شو نو دی به د اسمبلی نه بیا استعفی نیکي.
دا کار څومره ممکنه دا او څه اغیزې بلري، څه عواقب بلري؟ دا
ممکنه خدا ځکه چې پرویز خټکم ویلي دي چې هغه د عمران خان په کابینه کې وزیر او شیخ رشید هم ویلي دي، دیم وزیر او فواد چودري هم ویلي. خو بیا یو څه وزیران داسې شته چې د عمران خان په کابینه کې د عملګری دي، اغي د استفاګانو په حق کې نه دي. نو دا هم امکان لري چې په دې باندې په تحریک انصاف کې یو تقسیم رامنځته شي.
مننه. د پاکستان په څلورو صوبو کې په پارلمان کې کړکیچ روان دی. هلته په پنجاب کې، په پښتونخوا کې، او په سند او بلوچستان کې
بالکل په پنجاب کې داسې ده چې د عمران خان حکومت او د اغه وزیر اعلی استعفا کړی دا اوس الته یو بل وزیر اعلی منتخب کیږي چې یو د عمران خان کاندید دی او بل د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید دی. د مسلم لیگ نون د شابه شریف زوی دی حمزه، او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی دی. الته دا کړکیچ روان دی اوس معاملات للی د عدالت ته. بیا په پښتونخوا کې پرون د دین وړاندې یو قرارداد وړاندې شوی د وزیر اعلی خلاف د عدم اعتماد مات خو هغه هم نن د زچ دل تراتلم تانو یو شی به مخ کی هغه واپس واخستل شو پسین کی خو د پیپلز پارټی حکومت داسې مشکل کم نه لري په بلوچستان کې بیا یو د اتحادیانو حکومت نو هغه کم کې دیش چې پراتلون کې کیسه مسلې مخ
ته اخر کې یو څه چې عمران خان خو پم دې مظاهرو په لارینو باندې مشهور دی او تر همدې ځای هم چې رارسېدلی تقریبا د همدې په زور راورسېده اوس بیا څه ویلي دي چې څه به کوي
عمران خان ویلي دي چې او د عمران خان د ګوند مشرانو هم دا ویلي دي چې دوی به په آرام باندې نه کینی بلکې دوی به په ټول ملک کې مظاهرې کوي او که داسې اوشي نو دوی واقعي چې مشکلات راولړولی شي
ډېره مننه کوم داود خټکو د مشال راډیو ایډیټر چې د پاکستان د پارلمان د ننني رایګیري په ارتباط او همدارنګه د اړوندو نورو موضوعګانو په اړه خپل معلومات راسره شریک کړل
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د افغانستان لپاره په قطر کې مشت د جرمنی سفیر مارکوس پودزل له طالبانو پوښتنه کړې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي ښاغلی پودزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس سویل شاهین سره لیدنه کې کړې خو ښاغلی شاهین ویلي د جرمني سفیر ته ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د دوی د مشرتابه په امر پورې تړلې مسله ده په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو موضوع د طالبانو د حکومت لپاره په یو حیثیتي مسأله بدله شوې ده نږدې اتم میاشتې په پوره کېدو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له کوم مشروع دلیل پرته تړلي دي خو هر ورځ دا دریس په کور دننه او نړیواله کچه غندل کیږي تازه د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پودزل له طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پوښتلي دي خغلی پودزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره پرون لیدنه کې کړي خغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د جرمني سفیر ورته ویلي پوهیږي چې طالبانو دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم مطلق بند دی خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي به کله خلاصيږي خو سهیل شاهین د پوښتنې ته تکراری ځواب ویلی دی
دا موضوع د مشرتابه مقام د امر ثانی او جامع طرح پورې تعلق لري کله چې امر وشي هغه به هم
له دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت هم ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړې مشر ملا هبت الله خونزاده کړې ده خو له دې ټولو سره سره هر ورځ په افغانستان کې او له دې هېواد بهر افغانان او هم بهرنیان له طالبانو غواړي چې نور افغان نجونې له خپل مشروع حق محرومې نه کړي د حق غوښتنې د روان کمپاین په دې لړ کې تیره شپه په پرتګال کې میشتو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ځینې لوبغاړو په بیننس کلب کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موخه کمپاینیزه دوستانه لوبه کړې ده په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو پر خپلو جامو د نجونو ښوونځي پرانیزي شعار لیکلی وو د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د روان د ختیسي مسؤلي سمیرا کریمیار ازادي راډیو ته وویل له دې لوبې د دوی موخه دا وه چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې افغان نجونې له کوم ډول بد برخلیک سره مخ دي
له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو کمیسیون او اروپایي ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي پرانیزي ښځو ته وخت ورکړل شي او تر خوا یې سیاسي مشارکت کې ونډه ورکړل شي
د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او هر ورځ د بیلابیلو هشټګونو له لارې له طالبانو غوښتل کیږي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1200 پرنیوي منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداری ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارولو ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته په دې اړه جزئیات احمد تکل اوروي
د بریتانیا دفاع وزارت خبر ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک ښارونو د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي او اوکراینی ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د روسي ځواکونو څو حملې په شا تمبولي د برتانیا پوځي استخباراتو چې په اوکرين کې د روسیې د جګړې د بهیر په اړه منظم معلومات خبروي نن وویل چې اوکرایني ځواکونو د ځوابي حمله پر مهال د روسیې د پوځ ټانکونه او نور وسایط او د توپچی تجهیزات ویجاړ کړي دي. راپور کې راغلی چې په دونیتسک کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول، همداراز په کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول کې هم د دې ډول وسلې د احتمالي کارولو ښکارندویي کوي. د برتانیا استخبارات همداراز زیاتوي چې د اوکراین په جګړه کې پر نارهبری شویو بمونو د روسانو ډیره تکیه د ملکی او پوځي اهدافو په توپیر کې د دوی وړتیا راکموي او د بمباریو پر مهال د ملکی وګړو د تلفاتو خطر خورا زیاتوي. د برتانیا د پوځ دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د روسیې پوځ د پلازمینې کیف او سومي ښار په ګډون د اوکراین په ګڼو سیمو کې د ماتو له لړۍ وروسته وویل چې له دې وروسته به یې د عملیاتو ډیر تمرکز د اوکراین د ختیځ پر سیمو وي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګیست ور بشو. ننګرهار ته په ننګرهار کې خلک د خوراکي توکو لوړې بای شکایت کوي. په دې اړه راپور واورئ تر هغه وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه مه هیروئ.
د جلال آباد خار اوسیدونکو شکایت کوي چې د روژې په مبارک میاشت کې د خار هټیوالو د لومړنۍ خوراکي توکو نرخونه زیات کړي چې له امله دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د جلال آباد خار دوه تنه اوسیدونکو تازه ګل او مجتبا د جلال آباد خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه کنټرول کړي.
دوه بورې واخیستل په 2500 نازبرای خدای پاک د $100 وخته په ماغه ورځ باندې په 2500 وه، او اوس په اتاویا واتیا کې ډالر دی، اوس بیا په 2500 ولې نه؟ اوس امارت اسلامي دی، موږ امارت اسلامي نه غوښتنه کوو چې د توکو بیا کنټرول کړي.
پریدا چې دا غریب سره خیر سره دا روزي وزپی چې خبرابر شي، باید مونږ د شاروالۍ نه غوښتنه کوو چې دغه نرخونو کنټرول وکړي.
بلورته د جلال آباد خار اټایوال د لومړنۍ خوراکي توکو د بیل وړیدل منی، خو زیاتوي چې نرخونه د دوی په لاس کې نه بلکې د هغه سوداګرو په لاس کې دي چې دوی ترې نه په اومده ډول توکي پیری. دوه تنه هټیوال عمر خان او سید اصغر وایي
حیران پاتې چې کومې خواته سړی لاړ شي. سادم د ملک څخه خراب دی، عوام هم ټول غریب دی او کاروبار هم نشته. نه خامخا یو دی او مشکل سره بيخي دا ټول عوام خلک.
یو دکاندار مخکې مثال 2000 روپۍ دکانداري کوله، نن 1000 روپۍ دکانداري نه کوي.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د جلال آباد خاروالۍ ویان بختی جان مراد ویل چې خاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره کمیټې جوړې کړي. هر هټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي هټۍ به تړل کیږي او لوړ جرمانه به پرې کوي.
د غزنی د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په دی ولایت کې 50% تولیدي کارخونې کمې شوې دي. د دې خونې مشر عبدالمتین قلندرۍ نن ازادي رادیو ته وویل د بانکي تحریمونو او نه فعالیت او د پیسو د نشټوالي لامل دا کارخونې تړل شوې دي. ښاغلی قلندرۍ وایي د کارخونو خوراکي توکي، پلاستیکي لوښي او ساختماني توکي تولیدول. که څه هم ښاغلی قلندرۍ د تړل شویو کارخونو د شمیرو په اړه قرار کم وړاندې نه کړل، خو وی ویل چې د دې کارخونو له تړلو سره سلګونه کسان روزګار شوي دي. نوموړی وایي په ځلونو یې دا موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې، خو له ژمنو سره هم په غزنی کې د سوداګرو ستونزې نه دي حل شوي. د طالبانو د ټولګټ وزارت وایي د تخار د مرکز تعلقانه او بنګي ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلې سړک تر غولو او جغل اچونې چارې پای ته رسیدلې دي. د یاد وزارت ویان ملا حمید الله مسپانه ازادي راډیو ته وویل دا سړک د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت د ټولګټ ریاست او د یو خصوصي شرکت له لوري رغول شوی دی. ښاغلی مسپا وایي د دې سړک تر غولو پر مهال د سیمې اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار فرصتونه هم برابر شوي وو. نوموړي زیاته کړه د دې سړک له جوړېدو سره به د سیمې د اوسیدونکو ډېر ترانسپورتي ستونزې حل شي، او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه. یو امریکایي ډالر واتی افغانۍ او نوی پوله، یو یورو او نوی افغانۍ او څلور رشت پوله، یو انګلیسي پاوند او سلډیر لس افغانۍ او یو اتیا پوله، یو سعودي ریال 28 افغانۍ او اتیا پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او درش پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ.
لخبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کو په کابل کې د نرخونو د کنټرول په اړه د کابل خروالې له یو مسول سره غږیدلی و او په خوست کې به د روغ د کسانو د درملنې د وازنی روغتون د امکاناتو او ستونزو حل درکړو خو لومړی با اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي
له بریتانیا خبریدونکي ګارډین رسپانې د پاکستان پر روانو سیاسي ناندریو او د هغو پر احتمالي پایلو باندې یو لیکنه کړې ده د پاکستان پارلمان د یکشنبې سهار وختي د رایې اچونې له لارې عمران خان د صدارت له څوکۍ نه سلب صلاحیت کړ ګارډین د پاکستان او طالبانو اړیکو ته لنډه اشاره کړې او لیکلې دي عمران خان د نړۍ نورو مشرانو ته پکتو پر طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې لګې نیوکې کولې د مطلب په دوام کې راغلی دا مهال د طالبانو حکومت له بشري ناورین او د غراز اقتصادي ستونزو او سیاسي انزوا یا ګوخوالي سره مخامخ دی د ګارډین په لیکنه اوس به قطر تر ډیره د افغانستان بهرنی شریک وي او د ورسپانې په باور دا ځای په خوا د پاکستان وو ځینو سیاسي کارپوهانو ازادي رادیو ته ویلي چې عمران خان د طالبانو پلوای وو او نشتون به د افغانستان پر روان وضعیت به اغیز نه وي ځینې بیا په دې باور دي چې د پاکستان د بهرنی سیاست لیکې د هغې هیواد پاوز مشخصوي نه ملکی حکومت او چارواکي ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د مریلان پوهنتون به یو شمیر افغان پناهغوښتونکو ته د لنډمهاله اوسېدو ځایونه برابر کړي ویل شوي چې دغه تعلیمي بنسټ د یوې مرسته کوونکې موسسې په مرسته 15 افغانانو ته د اوسېدو امکانات برابروي واشنگتن پوسټ د همدې راپور په خبرولو سره ویلي چې یو شمیر افغان کورنۍ به راتلونکو اونیو کې د مریلان پوهنتون په محوطه کې میشتېدل پیل کړي په مطلب کې د چارواکو په حواله لیکل شوی چې دا افغانان به چې تازه امریکا ته رسیدلي تر یو کال پورې د غذای کې پاتې شي د پوهنتون چارواکو دا نه دی ویلي چې په ناغښتون کې به په مشخص ډول کوم ځای کې اوسیږي کله چې امریکا د تیر کال په اگست کې خپل ټول سرتیری له افغانستان راوویستل لسګونه زره افغانان امریکا ته هم تخلیه شول
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
په خوست کې د روغ د کسانو د درملنې او یا بستریز روغتون لګڼو ستونزو سره مخ دی د معتادینو روغتون کې د مهال شاوخوا 60 کسان تر درملنې لاندې دي چې د مسولانو په وینا د هر ناروغ درملنه له 45 ورځو تر 90 ورځو پورې وخت نیسي نور زموږ د سیمه ییز خبریال په دې راپور کې
په خوست کې په نشو د روغ د کسانو د درملنې روغتون مسؤلین وایي چې یاد روغتون د خوراکي توکو درملو د ناروغانو د جامو بسترو روجایو او نور برخو کې ستونزې لري دوی په نشو د روغ د کسانو شمیر ته په کتو غوښتنه کوي چې په دې مرکز کې د روغ د خزو او ماشومانو د درملنې لپاره هم ځانته ځایونه جوړ شي د معتادینو روغتون سرطبيب ډاکټر حمیدالله آزادای رادیو ته وویل چې په دې روغتون کې یو شمیر ډاکټران نرسان فارماسیستان روغتیایی سلاکاران او ټولنیز کارمندان په ګډه د روغ د کسانو په درملنه بوختي
جدي ستونزې دي د غذایی مواد جدي ستونزې د همدارکم د درملو جدي ستونزې او د هغه رقم ته موږ د البسي او د کارتسي د غسون د کم منیجمنت په خاطر د وتکو نشتون دی د چدولې جګوالې دی ترڅو چې هغه موږ د خدمات لا کشي نو د غسون د کچې ته موږ ته رسیدګي ورته وکړل شي نو د موږ د مرزانو په هغه تداوی باندې باندې ډیر کته سم
ډاکټر حمید الله زیاتوی په سوال خطی زون کې د معتادینو د درملنې یو معیاري او مجهز کمپلیکس ته اړتیا موجوده ده بلوري ته هغه ناروغان چې د معتادینو په روغتون کې بستر دی وای درملنې په دوی مثبت اغیز کړی او وجودونو کې خواله راغلی دی صدیق یو هنرمند دی چې لنګ دی یو کال راهیسې نشو ته مخه کړي او اوس د معتادینو په روغتون کې بستر دی دی وای ټولنیز ستونزې او له معتادو کسانو سره ناسته ولاړه د معتاد کېدو سبب شول
پریشان وي زړای خپاوي نه سړای فروغ د شی بیا یو مرګل سره کې سنگراټ وڅ کې سیګریټ نه بیا 400 ته شي خبره 400 نه د غریب سي چی سړای شې ته سي یې نه باس روغ لل مونږ دی ډاکټرونو صاحبونو ته روغ لل بس تدوی مون خاگی
یو بل ناروغ سرور وای چې لاله سکلونو راهیسی پونه شروع دیدی او سوزل دی معتادینو پروختون کی بستر شوی خود جوان ستونز یو کړهونه د دې لامل شوی چې ل درملنې ورسته هم سوزل نشوته مخکی
صحیح وام کور میکړاش ولو پورا ډول سره کور مون نشو سر تر سوالا اوس بخی خایم دلته مت نه ورز دوی وکړه دماغ می په خپل حال کې شول نو نشئی تو کې چې څوک کاروي اغتا پټولانا کې څوک په خاص ترګا نګوري او نو ورته کسي خلکو نه نفرت کوي یعنی هغه پټولانا کې دی بو بوردا خپل هم دغه رقم ته اوس دې شپخانی ته چې زروغلم بخي جوړ او صحیح سلامت شو
څنګه یو کس پونه شروع دیږي او له نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي په اړه رواني سلاکار ګل قادر داسې وایي
معتاد ډېر په ټولنه سي او په کورنۍ سي اړه لري معتاد کورنۍ ته او ټولنې ته په کور د ترسو کاروبار ته پیدا کی چیرته مصروف کی په خانوم سره یې کی بعد رومي ته نه خلی کورنۍ ته په کور د ترسو هغه معتادین چې دای وسره ګرځېدو مخکې نو ایغه نه دای لری وسوتی یو سالم مسؤلیت ته پیدا کی ترڅو دای بیرته احتیاط ته مخنه کی
په خوښ کې د معتادینو د اویا بستری زروختون مسؤلان وایي چې په تیر راتو میاشتو کې شاوخوا 350 کسان تداوی کړي او کله دې روختون شته ستونزې او نیمګړتیاوې حل شي نو د ناروغانو د درملنې بهیر به لا نور چټک شي
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده. د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر د کابل اوسیدونکو هم په روژه کې د خوراکي موادو له ګرانی شکایت کوي. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د نرخونو کنټرول په جدي توګه څاري. زما همکار اسد الله لودین د کابل ښاروالۍ د نشراتو له امیر نعمت الله بارکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره تر اوسه څه اجراءات کړي دي.
د کابل ښاروالۍ عملا څلور ټیمه یعنی د بهر نه یې کې دوه ویشت نه یې د بهر نه یې کې دوه ټیمه یو سیار ټیم دی په د شکایت ټیم دی هم د اوس هم په ځای کې دی. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجل جلسه و دا ول چې د بای بعد په کلاکه توګه کنټرول شي. مواد چې په نخنامې کې دي د دوغو د هر صنف مشر زموږ سره ده. یعنی کله چې موږ یو دکان ته ځو د اوړه ګران خرڅوي د اوړه واردونکي مشر زموږ سره په کمیشن کې دی را سره راځي. دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همغږي او امانګي باندې ټاکو. عموما د ګران فروشیان چې کېږي د ظلم له لاسه کېږي د دې د لاس نه کېږي چې څوک وایي وروره دغه اوړه ما ګران اخیستې د ګران خرڅول چې دغه عمده واردونکي زموږ سره په کمیشن کې ده.
څه فکر کوي د اوریدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوي دغه نرخنامه سم نه عملي کیږي؟
په یو شهر کې 2 میلیونه خلک ژوند کوي سل 200 یا 300 شکایت او خامخا کیږي چې هر کم د فیکسي زموږ هدف دا دی لوی منډه یعنی چې موجوده په کابل شهر کې اول نه یي دوم نه یي څلورم نه یي شپږم نه یي دریم نه یي هر ځای کې دا منډه یعنی موجوده زموږ خامخا شکایتونه به کیږي دا به منو.
بله او تر اوسه داسې اقدامات هم عملي تاسو کړی چې مثلا دکانونه مو سرغړونه له کابل بند کړی وي؟
موږ ډېر خلک هم لاکو موږ کړی مو دي امو جریمه کړی دي او کچېری او څوک بیا مقرر رند دغه تخلفو کې دمو معرفي کړی لوی څارندوالي او کورنۍ چارو وزارت دا خبر هر ورځ روان دي.
کابل ښاروالۍ د نشراتو امیر نعمت الله بارکزیو او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریخېدي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنه وزرتین ګلدین ته سره په تماس کې مو افغانستان کې چې څنګه سوداګانې چې یو شی په بازار خرڅېږي دا ښه اوس په 2000 خرڅېږي روزه چې راله په روزه کې وزار شي په 5000 باندې خرڅېږي.
زه عبدالقادر د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د بړو دکانونو دا پیغام د ازادي راډیو تقریبا خدای دې زما د پیغام نه شو کی دا کومه مرسته چې کیږي د نړیوال د کومه مرسته کې دا د دبليو سي د خوانه د غلطي دا کوم مرسته کیږي دا موږ ته د انجنيران کارتونه راکړي دي او دا کارتونه چې دا وایي د وندلو په حساب باندې پوښ او دا تاسو تقسیم کوي پوښ په دریو په څلورو کې تقسیم کوو په دې باندې چې شی اوس موږ زما کار روان شو نه دي دا کار روان شو.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420221234 8.
دا برخه هم دومره و زنوري است نوري له تاسو اجازه غوړم خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شئ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام 25 دقیقې خپرېږي، خو له هغه مخکې زما همکار صفی الله ستانکزی تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.